نه خازي پاړه چې هر څوک شکایت لري له دغه مرکز سره د شریک کړي او د شاکی د هویت له افشا پرته به وڅېړل شي. د بړې پدیده تاسو پوهیږئ چې یوه غټه مسله ده، او موږ هم په بلخ کې د پولیسو په لیکو کې د رشوه اخیستلو مسله تاییدوو، خو کوم کسان چې شکایت لري د امنیت قمندانۍ سره یې شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا هم په شمال زون کې د سوداګرۍ او صنعت خونې ویلي دي چې د بلخ پولیس له ملي سوداګرو څخه غیر قانوني اخاذۍ ترسره کوي.
په کابل کې 12:30 بجې شوې. سالم احمد صالح درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
امریکا افغانستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړ چې د انساني قاچاق له امله تر ټولو بد ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د انسان د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې کابل له ماشومانو څخه د جنسي غلامۍ د ګټې اخیستنې په برخه کې جدی اقدامات نه دي کړي. پکتیکا او لوګر کې 14 وسلوال طالبان په تیرو 4 ساعتونو کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د دروي پولیسو دندې وروسته له دې وځنډول سوي او نیول سول چې یو ویډیو یې خپره سوه. په ویډیو کې د امیر ته کالی په نوم یو افغان کډوال چې پر پولیسو انتقاد کړی و د پولیسو لخوا وهل کیږي او جامې ایستل کیږي. د ایران یوې پوځي اډې ته نږدې د ګازو په یوه زیرمه کې نن 14 وسوه چې له امله یې د تهران پر اسمان ژړه رڼا خپره سوه. د ایران چارواکي وایي چې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نن ویډیو کانفرانس کوي. دوی به د کورونا، د وبا، امنیتي مسایلو او د اوکراین پر وضعیت بحث کوي. او د سوک وهنې د پخواني اتل رابرتو دوران د کورونا وایرس ټیسټ مثبت ختلی او په روغتون کې څارنه کیږي.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
اوریدونکو، عصمت الله افغان افغانیار له هلمند لیکلی دی و دلته ډیر مرغان ښکاریږي او له دولت نه غواړو چې د ښکار مخه ونیسي. عبدالعزیز غالب د مرجین لیکلي وایي د ناټو د دې خبرې هرکلی کوي چې ویلي دي له افغانستان خپل ځواکونه باسي. خان محمد اسلامیار له هلمند نه لیکلي وایي په هلمند کې یو من غنم په 300 افغانۍ پلورل کیږي او هیله ده چې حکومت پاکستان ته د قاچاق مخه ونیسي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي وایي په هیواد کې مو له نالوستو څخه لوستي کسان ډیر بیروزګار او بیکاره دي. حکومت دې ورته د کار زمینه برابره کړي. عبدالغفور فریاد لیکلي له کندهار ده وایي ډیر نوي ځوانان د ځینو قمندانانو لخوا د پولیسو لیکو ته ځي او هیڅ ډول تعلیم نه ورکول کیږي. لدې سره د دغه خبری خبرونه خبری مسایل رانغاړو. اوس هم ورزو ولایتي بحث ته چې په کندهار کې په کرنیزو حاصلاتو او په وړاندې د شتاستونزو په اړه خبرې کیږي. کوربه محمد صادق رښتینی دی.
25 دقیقې.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلام، تاسو ازادۍ رادیو اوري. ورسته لڅو ماشيني ځان څخه د تیرې دوشنبه په ورځ افغانستان څخه پاکستان ته د سپین بولدک تلاري صادرات پیل شول. سوداګر اندیشنه لري چې ممکن د صادراتو د لړۍ بیرته ودرېږي. په داسې حال کې چې هم دا اوس د کندهار سبزیجات حاصل ته رسیدلي او د انګورو حاصلاتو ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي. ولی هر کال په کندهار کې د تازه میوو د حاصلاتو پر مهال د سپین بولدک چمنلار د افغانستان د صادراتو پر مخ تړل کیږي. د کندهار سوداګر وایي چې همدا اوس شاوخوا 50 موټره شکرپاره چین ته صادریږي، خو لا یې هم د کراچۍ د بندر د لارې د انتقال اجازه نه ده ترلاسه کړې. سوداګر نورې کومې ستونزې لري؟ پر دغه او دې ته ورته مسایلو باندې په دې آزاد بحث کې خبرې کوو. میلمانمو د کندهار د کرنې او مالداري رئیس حافظ الله سیدی، د کندهار د سوداګری خونی غړی او استاذ اجی عبدالحد، او د وچ میوه سوداګر زی او رحمان رحمانی دی. تاسو ټول ته په شرح اخلاص. اجی صاحب عبدالحد، پیل بل تاسو کو د سپین بولدک چمن د لارې به د افغانستان واردات په اونۍ کې 4 ورځې او په څومره اندازه وي؟
د افغانستان صادرات د سپین بولدک د لارې په اونۍ کې 4 ورځې
چې و مورز د خلکو پر مخ باندې د تګ را تک د پاره پیډیږي او پدې کې روزمره تقریبا د 200 تر 300 پورې مالونه صادریږي د افغانستان سره. د دوشنبه په ورځ موږ ورلو حالت مو د پاکستان صادرات ته اجازه ورکړه چې په زمن کې موږ د ترانزیت مالونو درې موټر مورواړول چې حالته د دې خواته مورواړول زموږ موټروانان را رخصت کړل. دوه ساعته بعد یې بېرته زموږ موټران را واپس کړل چې په هغه کې دغه وکړه چې ترانزیت مالونه بندي. نو موږ په دا مکتوبونه چې کوم موږ ته راغلي دي په هغه کې مکمل دادی لیکلي دي چې دا ستاسو مختم دادی موږ ښکاره کولای شو چې په هغه کې ترانزیت او صادرات واردات دواړه ذکر شوي دي. د ټول پر مخ باندې د پاکستان دروازه خلاصه ده. د میډیا هم پر دې باندې بار بار ویلي دي چې دا ترانزیت او صادرات واردات پر مخ باندې دا دروازه خلاصه ده. بیا یو نقطه ته دوی ګوته ونیسي چې دغه د ترانزیت بندي او مالونه را واپس کړي. نو اوس موږ په دې حقلا موږ په خپل په دغه مشکل کې اخته یو چې اوس د دغه ټکی جواب اوس موږ د خپل وزارت ته خواسته باید ورکو چې د وزارت تجارت دی ولې د دغه مخنیوي نه کوي او د دغه مکتوبونه چې موږ ته راغلي دي دوی موږ ته وښيي چې په دغه کې دغه شی نو بهرحال موږ د خپل حکومت سره دا غوښتنه ده چې په دې کې جدي اقدام وکړي.
رحماني صاحب تاسو څه فکر کوئ پاکستان لوري به دا ځل د لارې د خلاصېدو په اړه پر دغه ژمنه ودرېږي؟
هغه د وفا پیسې خو به تر یو حده پورې بې اعتمادي وجود لري. دلته خپله زموږ د ډیپلوماټیک چینل او خپله د وزارت تجارت مسؤلیت دی دا چې د پاکستان د لوري سره دا موضوع په کلي توګه وڅېړي. په خاص توګه د افغانستان سفارت په پاکستان کې او دغه رقم زموږ کنسلګري چې دي هغو چې څونه فعالیت هلته د کړی وای هغو چې څونه زمینه سازي په جیسه کې کړی وای او دغه مشکلات چې د هغو سره په سمه توګه څېړلي وای چې موږ یوازې مشکل د دې نه دی چې مثلا لاره به خلاصېږي د پاکستان مالونه به افغانستان ته راځي او د افغانستان مالونه به پاکستان ته ځي. عمده مسله چې لکه څنګه چې حجي صاحب وفرمایل چې زموږ غیر صادرات موضوع ده ځکه عمده لاره چې موږ پخوا هم صادرات کول او د نور دنیا سره کاروبار کوي دغه د پاکستان لاره او د ایران پر لارې مشکلات دي. ایران پر لارې عمده مشکلات هغه د فاینانشل ترانزیکشنز دي یا د مالي راکړې ورکړې دي پر ایران باندې چې مالونه ولاړ هم شي هیڅوک زموږ سره راکړې ورکړې نه کوي. نو دغه مشکل چې هلته څونه باید د افغانستان سفارت کړی وای هغه کار نه دی شوی. دغه تر څنګ کراتي وزارت تجارت په کم په سره کم باندې موږ چې د قرارداد د پاکستان سره په 2010 کال کې د ترانزیت مهیته امضا کړل د انور الحق حجی او د امین فهیم ترمنځ په هغه کې هم موږ وایي تکمیل ده هغه اړخ وایي نه تکمیل ده خو په هر شکل چې د یوسف رضا ګیلانی او د هیلر کلینټن په موجودیت کې د معاهده امضا شوه. لیکن دا غره ورسته وخت نه وخت دا مشکل پیښیږي. په خاص توګه دا مشکل چې پیښیږي هغه د اگست په میاشت کې شروع شي. هر کال د اگست په میاشت کې چې کله دلته انار او د انګورو سیزن شروع کیږي په تازه میوه دوی دغه مشکلات پیښیږي. کله نه کله حتی پر تورخم کې هم دا مشکلات پیښیږي. نو کله چې دا مشکلات پیښیږي زما مال حالت نه ستلای. لیکن برعکس چې پاکستان بیا کم سیزن دی دلندې میوه چې دلندې میوه یا افغانستان تر روانه ده یا اسیمانه تر روانه ده دولت په جیسه کې بیا دونه بی غوري کوي چې د مقابل حرکت نه کوي ځکه کثر ما مې وا په دا رقم کې باندې نو زستا مې وو دا رقم پرې غو دا رقم کړه زور ترانسپورټیشن په مسله کې مثلا په معاهده کې دا شی ستا چې زما موټران باید ورګي پرې بلارت او دا خاصه به خاله راځي. لیکن پاکستانی موټران مارون راوړل کیږي تر حیرتانه پرې زی تر شیرخان بندر پرې زی تر تورغونډي پرې زی دا هغه طرف څخه هم ته دا مال دا موټر برته مال پورته کوي او د بیرته روانې پاکستان ته نه ترانسپورټ وزارت نه دولت نه وزارت داخلي نه وزارت تجارت په جیسې کې هیڅ نوې اقدام نه دی کړی ځکه دا اقدامونه متبادل وي. کته ما پیسې کې اقدام کوي نو زستا پیسې کې وي یو اقدام نه کړی سم دلته دولت چې څونه هغه خپلې چارې په سمه توګه سرته رسولي وای په هغه سې کې یې سرته نه جوړ سوي دا غره کم پاتې دي مشکلات ورځ تر بلې ډیریږي ورځ تر بلې ډیریږي فوکس دې پر ځای چې موږ پر زمینی لارو وکړو موږ ډیر کوشش داري چې موږ ایر کوریډور سره ولاړ شو. ایر کوریډور یو محدود شی دی، هغه یو محدود شی وړلای شي په هغه اندازه چې موږ ضرورت دی. مثلا نجی سفته بهتر معلومه ده چې د اګست 15 نیولې بیا تر نومبر 15 پورې روزانه دغه موږ چې د وچې میوې د صادر کوو د هندوستان سره چې کوم خره کاروبار کوي دلته روزانه د 10 تر 15 موټر وځي او هر موټر په حدود کې د 30 تر 40 ټنه مال نیسي. نو آیا د دولت سره دا زر پیاسته چې ماته د ورځې جدي شل دانې تیارې ودري او په دې کې چې زما مال ولاړ شي؟ قطعا نه، ځکه ایر کوریډور دونه ظرفیت نه لري. نو وخت چې زمینی لاره وجود ولري د زمینی لاره مشکلات باید حل شي. د حل لارې دغه ده چې هغه د واقعیې د لارې حلېدلی شي، که هغه د کراچي د پورټ د لارې حلېدلی شي. زه باید نړیوالو مارکیټو ته لاسرسی ولرم.
څه علت دی چې هر ځل پاکستان د افغانستان د تازه میوو د حاصلاتو پر مهال د سپین بولدک چمن لار ته
عمده مسایل ته که وګورو عمده هغه بېرته راڅرخي و سیاسي مسایل ته، چې هغه سیاسي مسایل دي. په سیاسي مسایلو کې کله ناکله یو لړ مشکلات پیښیږي، یا د سیاسي مسایلو تر څنګ په سرحد باندې چې کوم د دواړو جانبو څخه چې کوم سرحدي ځواکونه پراته دي، د هغو ترمنځ کله ناکله دا مشکلات پیښیږي چې د هغو مشکلاتو په وجه سره په لاره کې خنډونه واقع شي. دغه دوه عمده مسایل چې داسې مشکلات پیښیږي.
سیدي صاحب، له افغانستان څخه د انګورو، انارو او سیبو په شمول څلور ډوله میوه پاکستان ته صادریږي، او لا خو د عامو مالټو او کیوی په شمول هم څلور ډوله تازه میوه واردېږي. رحماني صاحب وویل چې بلمس لا عمل دی وسی او د پاکستان څخه پر واردېدونکو میوه دي هم بندیز ولګول شي.
زه وایم چې سیاست او تجارت باید داسې جلاوي. دغه سیاست یا خپل تجارت چې دی او کاروبار چې دی د دواړو مملکتونو ترمنځ، دواړه اسلامي هیوادونه دي، دواړه ورونه هیوادونه دي، زموږ ژبه یو ده، زموږ کلتور یو دی، هر څه مذهب هم یو دی. باید زمونږ سیاسیون دې ته باید ډېر متوجه اوسي. زمونږ تجارت، زمونږ کاروبار چې د کرښې دواړو خواوې دي، دا د سیاست ښکار نه کې. باید زما خو د دواړو هیوادونو څخه دا هیله ده. بیا هم لکه څنګه چې رحماني صاحب ویلې، اکثر زمونږ د میوو په وخت کې چې زمونږ افغانستان کې میوې ورسیږي، دلته په سرحداتو باندې دغسې مشکلات پیښیږي زمونږ ملي تجارانو ته. او زمونږ تاسو پوهیږي چې بیا قندهار دغه جنوبي غرب حوزه د میوو د تولید د پلوه ډیره مشهوره ده. موږ په حدود تقریبا 2,80,000 ټنه پورې موږ انګور لرو دلته، او همدغسې موږ 190,000 ټنه انار تولید لرو. نو بدبختانه که چیرې دا په هر کال دغسې په دغه مهم وخت کې دا سرحدات زموږ د میوو او زموږ د تجارانو په مخ باندې تړل کیږي، نو د دې نه څوک متضرر کیږي؟ زموږ خوار غریب بزګر متضرر کیږي. حتی د دواړو وطنونو هغه عوام، هغه غریب خلک چې په دغه بزنس او کاروبار کې شامل دي، دا ځانده نه چې زه وایم چې د افغانستان خلک د دې نه زیات تغه کیږي، دې نه د پاکستان خلق هم متضرر کیږي. نو زما هیله او هیله او ارزو داده چې زوایم سیاست جداوي او تجارت باید جداوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د صادرات او واردات په برخه کې رحماني صاحب د ځینو تړونونو خبره وکړه، ولې ترکونه هر ځل دغه معاهده ماتوي؟
بالکل، که رحماني صاحب چې ته اشاره وکړه، که هر څومره وڅېړو دغه سیاسي مسایل دي. بدبختانه باید وایم چې زمونږ دغه کاروبار، زمونږ تجارت تا د سیاست ښکار شوی دی. هر وخت کې په دغسې حساس تو شیبو کې بیا دغه هغه عروج ته رسیږي، او حتی ډیر زیان اړوي زمونږ ملي تجارانو ته، د دواړو خواوو، که هلته دي که دلته دي. بیا زه یو ځل دا ټینګار کوم چې دا باید سره جدا وي، سیاست او تجارت.
که زه بیرته مخکینۍ پوښتنې ته راشم، که له هاخوا پر وارداتو بندیز ولګول شي، دا به کومه ګټه وکړي؟
دا مجبوریتونه دي. که همداسې دغسې کیږي، مقابل لوري باید هم عکس العمل وښایي، ځکه چې د پاکستان د پاره هم دلته د افغانستان ډېر لوی مارکیټ دی، د هغې د تازه میوو د پاره، که د هغې امونو سیزن شروع دی، که د هغې کیلي دي، که د هغې مالټې او کینو دی، همدارنګه نورې میوې دي. افغانستان تقریبا 15 میلیونه نفوس دی، دا د هغې د پاره ښه مارکیټ دی. نو یورز نه یورز که من یو کالونو کو بل کالونو کو افغانستان حکومت مجبور دی چې دغه سي مقابل عکس العمل وخه او دغه په میو باندې په همدغه اساس وخت کې هم بندیز ولګوي یا پاغه معنی تعرفي جګی کی لکه تیر کال چې زمنګ پانا روز موږ په میو باندې تازه میو باندې د تعرفه څو چندو چند کړل درې چند کړل نو دا به مجبوریتونه دي زویم چې دغه حالات ته لاړ نشي چې د یو بل نه موږ هغه بدله واخلو یا متقابل دغه سي عکس العمل وخیو.
جناب عبدالحد، پاکستان سره د سوداګری ستونزو په خاص ډول صادرات په برخه کې د سوداګری خونې کومې هڅې کړي تر اوسه؟
سوداګری خونې خپل دروازه پورې خپلې هلې ځلې کړي دي، که څوم در مرکز پورې وي که د دې ځای پورې دي. دا اوسني تقریبا لس ورځې مخکې موږ خپله په کابل ته تللي وم چې هلته مې د امریکا د سفارت سره مو هم په دې هکله رابطه ونیول، ویډیوي کانفرنس مو سره وکړي، او دغه څخه مآباد وزیر خارجه سره مو هم په دې هکله ویندله. دغه ته مو هم د خپل پیغامونه ورپرېښول چې دغه د دغو هڅو نتیجه وه چې دا لاره خلاصه سول د پاکستان د صادراتو پر مخ باندې، خو نیمګړې دا چې نیمګړی خلاص سول. موږ اوس پر دغه باندې خپلې هلې ځلې کوو چې باید پوره خلاصه سي، ځکه چې زما او د پاکستان ترمنځ ما صادرات واردات دواړه د زما د دواړو ملکو په ګټه دي. که د پاکستان تاجر دی هم دغه ته محتاج دی، که د افغانستان تاجر دی هم دغه ته محتاج دی. دغه لا دا د نن سره نه ده، دا د تقریبا د سلو کلو صدا لار چې ده، دا زموږ دپاره د ترانزیت لارې دي، یا زموږ صادرات د پاکستان سره شته، یا واردات موږ د پاکستان سره خپل تجارت لرو راځو، او زموږ سره نږدې ترین مارکیټ پاکستان دی. نو په دې کې که چیرې موږ په خپله یو غلطه پالیسي اختیار کړو، دا به زموږ د افغانانو لپاره ډېره سخته د ضرر خبره وي. خو بهرحال موږ په خپله د خپل حکومت سره موږ دا ګیله کوو چې موږ د خپلو مسایلو څخه خلاص نه یو، نو د ملت و مسایلو ته موږ کومه لاسرسی نه دی کړی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ خونې کوم ګډ پلاوی چې ته هغوی مشخصا پاکستان طرف په دې باره کې څه وایي، ستاسو دغه غوښتنو او اندېښنو ته څه جواب لري؟
هغه پرون هم د هغو سره زموږ دغه رابطه ونیول سوله چې پرون هم په اسلام آباد کې په دې حکله مجلس شوی دی چې د ترانزیت لار خلاص شي، خو بدبختانه چې هغه اجازه ورنه کړه چې وایي د دوه ورځو بعد، دوه یا درې ورځې بعد بیا پر دې باندې مجلس کیږي، نو چې څه جواب به ورکړي. خو د ګډه خونه خپلې هلی ځلې د پاکستان او افغانستان ګډ اتاق هم خپلې هلی ځلې کوي، داسې نه چې تجاران په هره شعبه کې چې هغه په خپلو هلو ځلو باندې بوخت دي.
ویل کېږي چې لا هم د کراچي بندر د افغان سوداګرو پر مخ تړلی دی، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، او یوازې پاکستان ته صادرات کېږي، دا څومره جدي ستونزه ده سوداګرو لپاره؟
د سوداګرو لپاره بالکل دا ډېر لو ستونزه ده، ځکه چې زموږ د کراچي لارې که د هندوستان د واګله بندر دی، دا دواړه زموږ پر مخ باندې بند دي. د افغانستان یوازنۍ لار زموږ د اروپایي ممالکو ته، نورو دنیا ته، زموږ د پاکستان لار واحده لار ده چې هغه زموږ د افغانستان صادرات جین صادریږي. دا د شبهار لار ده، خو اوس دا د جوړه سوې ده، په دې باندې موږ هم دا د مالونه صادرات مو کړي دي، خو هغه د دنیاوالو د بندیزو لاندې ده. دا پرون هم مکتوب راغلی دی چې د مستثنا نه ده، د بندیزو څخه مستثنا نه ده. نو زه چې د خارج څخه مالونه پر شبهار باندې کې راوغواړم، که صادرات وکم که واردات وکم، زه خپلې پیسې نه سم راغوښتی، نه زه د دې ځای یو ټیټي یو مملکت ته کولی شم. نو زما خو زه خو په دنیا کې ټولې دنیا پر ما باندې قیدات لګولي دي، که زما و حالات ته دنیاوال وګوري یا خارجان وګوري، باید دا د موږ ته شبهار او بندر عباس دواړه مستثنا کړي، ځکه چې زه د خارج څخه مالونه پر دغه لار راغلم. دا چې یوازې یوه لارې موږ ته د کراچي را پرېښده، نو دا خو چې موږ سره همسایګان بیا چې هر څه کوي، هغه زما د مملکت پالیسي هم پر دغه ستریکار باندې روانه ده چې موږ خپل د ځان دپاره خپل لارې نسو خلاصولی.
د چابهار بندر به د کراچي بندر یا د پاکستان پر ځای د افغانستان د صادراتو په برخه کې یو بدیله لاره وي، دا د سوداګرو غوښتنه وه. یوازې دغه بندیزونه دي چې تاسو اشاره ورته وکړه؟
بالکل، دا خو یوازې دا بندیزونه دي، او بل صادرات ټول دنیا ته چې کیږي زموږ د پاره د هندستان د واګلار دا وچلار و او شابار چې دی د اوبولار د زموږ میوه ته وچ میوه چې کوم وخت ورسیږي دا تقریبا څلور میاشتې په دې کې د موشر یا د نمی او اثرات یې دا چې موږ په دې کې د دې صادرات ته سمندر د لارې وکړو دا زموږ مالونه خپل رنګ او روغان د خپل کیفیت ته لاس ورکوي. نو موږ بیا هلته په مارکیټ کې چې په کم قیمت باندې موږ دا مالونه راجوسو په خپل هلته بیا په فروشي نو سره سوالی په صحیح نویات هغه صحیح کوالټي هغه زغه سټنډر باندې موږ مالونه نو سره سوالی ځکه چې دا سمندر دی دریاب دی نم لري.
ډېره مننه رحماني صاحب. چابهار بندر ولې د پاکستان پر ځای د افغانستان د صادراتو په برخه کې یو بدیل لار نه سو او دا غته شه ډک نه کړ؟
اول خو د چابهار په بندر کې باید دا خبره وکړو چې دا یو ګډه پروژه و د هند او د ایران د دولت. هند اسیا میانه ته لاره غوښتله او دا بندر باندې سرمایه گذاري وسوه د بندر جوړ سو، لیکن بدبختانه چې هغه رقم چې باید هم بندر پالسی وای او تر یو حده پورې موږ خپله ګټه ځینې اخیستې وای هغه سیمې وانخیستلی سوی او د هغه عمده دلایل خپله پر ایران باندې د امریکا د خوا څخه اقتصادي امریکا او د نړیوال ټولنې د خوا څخه اقتصادي پابندۍ دي چې د هغو په وجه سره که چیرې موږ پر هغه لارې صادرات کوو هیڅ یو بانک حاضر نه دی چې د هغه خوا څخه چې ما کوم مال صادر کړی دی هغه د هغه پیسې د دوی د لارې هغه ترانزیکشن ترسره شي. دغه هغه عمده مشکل دی. کله چې که چیرې دغه مشکل رپه کیږي بیا صحیح دی هغه یو متبادله لاره جوړېدلی شي. د دې تر څنګ په تیرو څلورو پنځو یا به ووایو په دا تیرو شلو کلو کې دولت په وارو وارو دا کوشش خبره کړې ده چې موږ د پاکستان د ترانزیټي لارې بدیل پیدا کړو. پر بدیل باندې په تیرو دوو کلو کې د لاجوار د لارې خبره وشوه. د لاجوار د لارې د ګرجستان د لارې زموږ مالونه ترکیه ته ولاړله. هغه اول چې هغه انویګریشن چې وي افتتاحي غونډه چې وه چې مالونه تللي دي د هغه راوروسته هغه په ټاپه ولاړه ده. دغه رقم بله لاره چې وه چې چین کوشش وکړي د روډن بیل پروجیکټ پر اساس باندې چې د چین څخه ریلګاډي راډیو حیرتان کړي. هغه وخت کې د خپل د ازبکستان رئیس جمهور صاحب پخوانی رئیس جمهور صاحب کریم هم ژوندی و ریلګاډي راډیو ریلګاډي د دې خواڅخه چې بیرته مال پورته کړي د ازبکستان حکومت یې اجازه ورکړه. پورې مالونه پراته وو چې هغه باید چین ته تللي وای هغه وړاندې کړه. نورې متبادلې لارې خلکو پیدا کړې دي تر څو کزاکستان پورې بیا دغه لارې څخه دا مالونه وچین ته صادر. دلته موږ پر وچه ګرځېدلې ده او موږ یوازنۍ لاره چې هم شرقي بهیر ته موږ ته نږدې ده هم اسیا میډل ایسټ یا شرقي میانه ته نږدې ده دغه رقم په اروپا سره یا شمالي امریکا سره هغه ته د پاکستان لاره ده او هغه لارې دپاره باید هسي وسي چې دغه مشکلات طرف سي. تر مخه رئیس صاحب یو اشاره وکړله د سیاست او د تجارت لیروالی. د سیاست او تجارت لیروالی په اوسني عصر کې داسې څه ودی چې دا دواړه سره تړلي دي. هیڅ وخت دا موږ نسو کولای چې ووایو چې د موږ به زموږ تجارت به د سیاسي لوبو ښکار کیږي نه، ځکه دغه تجارت دی او دغه مالي امکانات دي او د یو ملکت اقتصاد راپورته کېدل دي چې هغه خود به خود د یو ملکت اقتصاد راپورته کېدل دغه د سیاست تقویه ده. نو پر دغه اساس باندې دلته اول باید هغه سیاسي مشکلات چې د دواړو ملکو ترمنځ دي د هغو د حل فصل لپاره کار وسي، یا د هغو د حل فصل لپاره کار وسي، یا که موږ راتلونکي معاهده د پاکستان سره د ترانزیټي معاهده امضا کیږي هغه د نړیوالو تجارت ای سی سی د ډبلیو ټی او په سرپرستی کې یا د هغو په منځګړیتوب باندې دا معاهده امضا سي او ډبلیو ټی او غړي موږ افغانستان هم وي پاکستان به هم وي په هغه اساس باندې موږ که یو معاهده دې سره امضا کړو او هغه نړیوال نورمونه مو ګرد مراعت کړي وي او د دې تر څنګ مو خپلې ګټې هم ساتلې وي. مهمه دا نه ده چې موږ چې همیشه دا رقم سو چې د بل ګټې وساتل اوس که چیرې دغه قرارداد تر یو حده پورې چې په 2010 کال کې امضا شوی دی پسې د کلکه توګه مطالعه سي شاید موږ دغه خپلې ګټې نه ساتلې لکه مقابل طرف چې ساتلې دي د هغو دلایل د هغو لاجیک او بل د هغو خپله لابي په خاصه توګه د امریکا د حکومت سره هغه در موږ کوي ده موږ په هغه توګه باید ونه کړی سوی. د دې تر څنګ د وزارت تجارت په چوکاټ کې موږ د نړیوال تجارت یو بخش لرو. د نړیوال تجارت بخش په دې سره کې دوی پر کم فعالیت کړی دي چې کړي خپل د پاکستان د وزارت تجارت سره هغه خپل سوال برانګیز دي ځکه په هغه کې چې کوم سړی ناستی هغه د دې ظرفیت نه لري چې هغه د افغانستان د تاجر د حق څخه د پاکستان د حکومت سره دی دفاع وکړی سي. ځکه دغه مسایل اول په کښته سطح باندې خبرې کېږي، مسایل څېړل کېږي، د هغه وروسته بیا مشرانو ته دا خبره رسېږي. بل مسؤلیت چې راګرځي هغه خپل اقتصادي شورا ته، عالي اقتصادي شورا ته راګرځي. عالي اقتصادي شورا په دې حیثیت کې ډېره بېغمه ناسته ده، یعنی هغه د دې پر ځای چې د افغانستان د اکسپورت لپاره زمینه مساعده کړي، دې پر دې چې کار کوي چې زه څنګه په افغانستان کې اقتصادي وده راولم. اقتصادي وده هغه وخت راوستل کېږي چې دلته چې کوم پروډکټونه تولیدېږي، موږ چې کوم تولیدات لرو، زه باید هغه ته نړیوال مارکیټ پیدا کړم. نوي تولیدات باید اوس موږ پرېږدو چې اوس موږ د هغو لپاره مارکیټ پیدا کړو. راته دغه اوسنی تولید چې ته په مملکت کې لرې، یو زراعتي مملکت یې، د دغه لپاره ته مارکیټ پیدا کړه. صحیح د پاکستان ما سره دا مشکل دری ته د پاکستان سره سیاسي موضوع نه زیاته وله راولارس ماته بل مارکیټ پیدا کړه، ته ماته چیرې زمينه سازي کړه.
اجي صاحب عبدالحد، تاسو د افغانستان صادراتو د ستوزي د حل په برخه کې کوم وړاندیزونه لري؟
باید افغانستان حکومت د پاکستان حکومت سره د پاکستان سره د صادراتو په حق له هم خپل یو مائده وکړي او د تجارتي راکړې ورکړې په دغه کې ساري قانوني طریقه سره د خپل کاروبار سره وکړي، مائده ورسره وسي، او پاتې شو د ترانزیټي لارو په حق له پوران په دې کې اقدام وکړي. ځکه چې زموږ مالونه د دغه لارې بغیر موږ هیڅ امکان نه لري چې د افغانستان صادرات یوازې د شبهر د لارې وسي. خو که دغه لار پر موږ باندې بند سي، دا زموږ دپاره لوی زیان دی. او بل مې د خپل حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د تجارانو ږغ دې واوري. موږ انشاءالله د شنبه په ورځ بیا کوه کابل ته ځو. خپل ایحات چې د څلور نفره مو د اوتاق تجارت څخه مقرره کړي دي، څلور نفره مو د خپل وچ میوې د اتحادیې څخه مقرره کړي دي. دا انشاءالله و کابل ته ځي د وزارت تجارت او د وزارت خارجه سره بیا د لیدلو لپاره کوشش کوو چې د خپل اواز موږ د خپل درې ځای پورې ورسوو.
سیدي صاحب، د ورستۍ پوښتنې په توګه سوداګر او باغلرونکي د سړو خونو نشتوالی د تازه میوې په برخه کې د یوې جدي ستونزې په توګه یادوي. دوی وایي که سړې خونې ولرو، کیدلی سي د ګاونډیو هیوادونو د لارو د تړل کېدو په صورت کې دغه میوې تر ډېره وخته وساتل سي. په دغه برخه کې ستاسو ریاست تر کومه کچه هڅې کړي؟
زیات دلته زموږ نه غوښتنه چې کېږي هغه د سرد خانو کېږي، د کول سټورونو کېږي. زه وایم ځان له کول سټورونه هم د دې حل لاره نه ده. افغانستان داسې یو هیواد دی چې منګه کول سټور نه باس کوو، دلته به انرژي ته مخه راګرځي. باید موږ انرژي ولرو، برق ولرو، ځکه چې کول سټور بغیر د تغن نه کیږي. دلته نورې لارې چارې شته لکه د پروسس دي. اوس هم خوشبختانه باید ووایم منګه د 8000 میلیون افغانیو په ارزښت باندې کومه طرحه چې ریاست جمهوریت ته وړاندې کړې وه، د زراعتي محصولاتو د مدیریت په نامه باندې پروژه ده. نو هغه عجل منظور شوی ده. انشاءالله موږ په هغې باندې کار کوو. ما صرف د قندهار دپاره 1500 نه زیات ساختمانونه اخیستي دي. دا په دې معنی دي چې په دې کې موږ صفر انرژي ساختمانونه دي چې دی کې د فیازو دپاره، د کچالانو دپاره، د انارو دپاره، او همدارنګه د کشمشو یا نه د انګورو د وچولو دپاره کشمشخانې دي. دا د کی انرژي نه استعمالیږي. دا د ساختمانونو لري چې مونږ کولای شو چې یو میاشت یا دوه میاشتو پورې مونږ خپل محصولات چې دی په هغه وساتو د ځای کېدو څخه مخه ونیسي. زمونږ بزګر ته څو پورې چې مارکیټ پیدا کوي، یو دوه میاشتې د خپل محصولات وساتي. دا ډېر ارزانه ساختمانونه دي، هر بزګر کولای شي. مونږ په نمونوي شکل باندې دغه نه ولسوالو کې اوس دغه کار لاندې دي، مونږ دغه جوړوو او مخکې هم په دې باندې مونږ کار کړی دی. خوشبختانه باید اوس ووایم چې دغه برخې ته چې د دولت اوس متوجه شوی دی، خصوصا د کرنې وزارت، چې موږ څنګه کولای شو چې خپل محصولات چې دي هغې ته د کور دننه مارکیټ پیدا کړو او هغې د ضایاتو څخه مخه ونیسو. مخکې موږ ویلې موږ باید زیاته په خارجي مارکیټونو باندې تکیه ونه کړو، ځکه چې موږ په داسې یو جغرافیا کې موقعیت لرو چې زموږ که همسایګان دي او که دغه دلته ډېر زیات رقابتونه موجود دي د مختلف که یو سره موږ جوړ شو هغه نور دونه جوړی نو اکثر زمونږ تجارت چې دی یا زمونږ زراعتي محصولات چې دی زیاته برخه زمونږ د ملي تجارانو تجارت ګرځي او زمونږ ملي عواید د دینه لاسته راځي دغه د دغه سیاستونو ښکار شوي دي. زه وایم چې خپلو محصولاتو په کور دننه باید مارکیټ پیدا کړو، موږ د خپلو محصولاتو څخه استفاده باید وکړو، دغه وچ کړو، دغه پروسس کړو. لکه یو زه مثال وایم که دلته کنډا فروټ ده یا د کشمشو د پروسس فابریکه ده یا مثلا سور انار فابریکه ده دا جوس تولیدوي یا نوید بهار ده په کابل کې همدغه زمونږ انار هغه دریمه درجه انار چې دی هغه یې اخلي دلته په باغونو کې او هغې نه جوس جوړوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.